یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنور یاس نوري هرکلی کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د موسکو په غونډه کې به په یو څرګند دریز ګډون وکړي
اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبرې وکړي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې دي څه اندېښنې ورته پیدا شوي هغو د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبرې وکړي
طالبان له دې غونډې چې نن سبا به موسکو کوربه وي څه غواړي لاسته راوړي
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا مشکلاتو سره مخامخ د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو پوه سره مرکه کړې په خوست کې ښوونکي وایي چې نور نشي کولای بې تنخوا د ژوند مهمې اړتیاوې پوره کړي
دا چې کورنی مشکلات دی همدغه معاشي طریقه حل کوو او د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه په پام کې لري چې د اقتصادي ستونزو له امله نن څخه په ټول هیواد کې لاریونونه پیل کړي خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو سفی ولستان زیاده خبرونه چمتو کړي دي
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده د بشري حقوقو د څار سازمان یوې مسؤلې هی دربار انتقاد کړی چې د نړۍ هیوادونه ولې له طالبانو سره د ناستو لپاره یوازې نارینه استازي ورلیږي او شمالي کوریا نن یو بالستیک توغنده آزمویله موسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو دی وی غونډې کوربه ده کته هم تمه ده د روسیې چین پاکستان او هند استازي چهار شنبه د طالبانو د رئیس الوزرا د مرستيال مولوي عبدالسلام انفي په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره په موسکو کې وګوري خو تر هغه غونډې مخکې نن هاشوي بحثونه هم لري د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمير کابلوف ویلي تر اصلي غونډې مخکې سه شنبه په ناستو کې هڅه کیږي چې د افغانستان د تحولاتو په تړاو یو ګډ دریز باندې موافقه ترلاسه شي امریکا هم د ناستې تور بلل شوی و خو بیګا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نت پرایس ویل د موسکو د دې اونۍ ناسته کې امریکایي استازي ګډون نه کوي طالبانو ویلي د موسکو ناستې ته لپراخیا او منظمې اجنډا او غوښتنو سره ورزي د بشري حقوقو د څار سازمان انتقاد کړی چې لکتر لګ نه هو هیوادونو او څلور مرستندوی او بشرپال سازمانونو د طالبانو ناستو ته یوازې نارینه استازي ورلیګلي دا خبره د یاد سازمان د آسیا برخې د ښځو د حقوقو مرستیالي هیدربار په حواله بیګاپ یو راپور کې راغلی هیدربار ویلي د قطر د خبرو او تیرو تجربو خودلې چې طالبان له خزینه او استادو سره هم لیدنې نه ردوي خو ولې د نړۍ هیوادونه یوازې نارینه استازي د هغو لیدنو ته ورستوي بار ویلي دا مسله ځکه ډیره مهمه ده چې طالبانو د دې خبره په ټول هیواد کې د خزو په وړاندې سیستماتیک تبعیض پیل کړی هغې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل کېدو او د یو شمېر خزینه او کارکوونکو د کار ممانعت د بیلګې په توګه راوړي دي طالبانو تر اوسه پورې د بشري حقوقو د څار سازمان د دغه راپور او څرګندونو په تړاو څه نه دی ویلي خو مخکې ویلي و چې د ښځو د کار او تعلیم مخه نه نیسي بلکې د دوی په خبره د یو شرعي چاپیریال په رامنځته کولو بوخت دي د کامیر هوایي شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي دا خبره په دوبۍ کې د افغانستان لوی قونسلګری په خپل فیسبوک پاڼه کړې قونسلګری ویلي لډیرو هڅو وروسته د دغو پروازونو پیل ته زمينه برابره کړه په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلی د قونسلګری په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لورو موافقه کړې چې په اماراتو کې د زینو وفات شو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لمړیتوب ورکړل شي قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته تیار ده د طالبانو لبیا واکمنې دوه راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وزنډید او لا هم پروازونه نه دی عادي شوي چې له عملی خلک لګنو ستونزو سره مخ دي شمالي کوریا څو ساعت وروسته له هغه یو بالستیک توغندای و آزمایي چې امریکا ویل له دغه هیواد سره د ډیپلوماسۍ په لټه کې ده سمندر ته د شمالي کوریا دغه توغندې د توغولو خبر نن د جنوبي کوریا پاوز ورکړی دی د جاپان د سمندر غاړي ساتونکو هم ویلي چې د شمالي کوریا لخوا د توغندې توغول کشف کړي له شاوخوا یوې میاشتې قراري وروسته شمالي کوریا د تیرې سپتمبر میاشتې لپاره د وسلو آزمایلو ته زور ورکړی شمالي کوریا نننۍ توغندې داسې وخت و آزمایي چې دغه هیواد لپاره د امریکا ځانګړي استازي واشنگتن کې خبر اعلان تو ویل واشنگتن له پیونګ یانګ سره ډیپلوماسي پلاټه کړه. د روسیې د دویم لوی ښار سنت پیټرزبورګ چارواکي وایي د غلطه د کورونا او بعد مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو داوي چې کڅوک لګنی ګونی د کوم مناسبتونو یا غونډه کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک لزان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون د محدودیت د نومبر له لومړۍ وروسته لګول کیږي او د سنت پیټرزبورګ د مرستيال والی بوریس پیتروفسکی په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیهیږي چې د ګډونوالو شمیر له تل وختو زیات شي. غونډو کې د ګډون د اجازه هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین ترلاسه کړی وي او یا هم د کورونا معاینه منفی ثابت شي. د بندیزونو د خبر ورسره تر دې خبرېږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کېدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسیدلی. یوازې تیرو 48 ساعتونو کې نږدې 4.5 زره کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. او د کرکټ مینوال ته همدا چې دا ورسان د کرکټ ملي ټیم د شلاوریز نړیوال جام په درشل کې سبا خپل دویمه تمرینی لوبه د ویست انډیز په وړاندې کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبه بایللې. افغانستان وړم ورځ اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلور وخت منډو په توپیر وبایلوده. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د وو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویل د چې د تمرینی لوبه ګټل او بایلل د نړیوال شلاوریز جام په اصلي لوبه او نمرو هیڅ اغیز نه لري او یوازې مرسته چې د ټیم مدیران او مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر 15 وي، دویمه د اکتوبر 19 له پاکستان سره پلان شوی.
خبرونه ملازدی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازدی رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازدی رادیو ټکی اورګیا ازدی رادیو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار سید عبدالقادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د موسکو په غونډه کې لري یو روخانه پیغام سره ګډون کوي. طالب چارواکي وایي د خپل غوښتنو یو بشپړ نوم لړ هم لري چې په دې غونډه کې به د ګډون کوونکو هیوادونو له استازو سره پرې خبرې وکړي. تمه ده په موسکو کې د افغانستان په اړه رسمي غونډه سبا وشي چې په کې به د طالبانو د رژیم د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنیفي په مشرۍ یو پلاوی ګډون وکړي. د موسکو د فارمات یو مهم غړی د امریکا متحده ایالات په دې غونډه کې ګډون نکوي او ویل چې په اوس وخت کې پرې دریس کې نه دي چې د موسکو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه مخکنیو غونډو کې ګډون کاو اوس ګډون وکړي. په عین حال کې تهران او نوې ډلی هم په پام کې لري چې د افغانستان په اړه په نږدې راتلونکو کې غونډه جوړ کړي. نور په دې رپورت کې
د طالبانو حکومت وایي د مسکو په غونډه کې د خپل دریز د مطرح کېدو لپاره د موضوعاتو یو بشپړ نوم لري. مسکو سبا د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه دی. د غونډې ته د افغانستان د ګوندیانو په ګډون د سیمې او نړۍ یو لس هیوادونه وربلل شوي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل پلاوی له یو روخانه د ریس سره دی غونډه کې ګډون کوي.
اسلامي امارت استاد چې مسکو ته ځي هغه به په مسکو کې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د خو اړیکو د تامین هڅه لا ډیره کوي. بل دا چې اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په موضوع باندې په خبري وکي او داسې به د هغه هیوادونو سیمه کې د اندېښنې ورته پیدا شوی هغه د اندېښنو د رفع کېدو په اړه به خبري وکي. د تجارتي موضوعات په اړه باندې به خبري وکي او ډاډ به ترلاسه شي او موږ د پکیج سره جو سیل ته باندې ایوا دونو سره نظریات شریکو دي او نظریات به واورو او امید لرو چې پایله ولري.
د روسي د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ د مسکو د غونډې مهمه موضوع د افغانستان په اړه د یوې سیمهیز اجماع جوړېدل دي. روسي وايي په نورو موضوعاتو د بحث ترڅنګ به د طالبانو پر پلاوی د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو لپاره ټینګار وشي. روسي د کانفرنس د امریکا، چین، هندستان او د پاکستان په ګډون د افغانستان ځینې نور ګاونډیانو د سیمه هیوادونو وربللې. خو امریکا که څه هم له دې کانفرنس ملاتړ کړي خو له ګډونې پکې ډډه کړي. بلخوا ایران هم په تیله چې روانې میاشتې په روسیو کې په ورته موضوعاتو د بحث لپاره د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو د وزیرانو په کچه غونډه جوړه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان سعید خطیبزاده پرون رسنیو ته وویل د تهران غونډه د اکتوبر په 20مه د وی ورځ لپاره جوړیږي او منځپانګي په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت جوړیدل او د سولې او ثبات راتګ دی.
ولی در این حد من به شما بگم که دستور
تاسو ته دومره ویل شم چې د دې غونډې کاری لایحه د تهران د هغه کانفرنس دوام دی چې وړاندې په آنلاین ډول شوی وو. فق هوا دونه نه به پر دې کار وکړي چې څه ډول کولای شي په افغانستان کې د ټولو قومونو څخه د ټولګډونو حکومت جوړېدو او ترپای د دې هیواد سولې او ثبات سره مرسته وکړي.
پاکستان، چین، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان هغه هیوادونه دي چې د تهران په غونډه کې ګډون کوي. په ورته وخت کې هندوستان د نوفمبر په 10 او 11 د افغانستان ګاونډیان وربللي څو په دې هیواد کې روان وضعیت وڅېړي. هندي رسنۍ لیکي د روسي، چین، ایران، تاجکستان، ازبکستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران به هغه اندېښنې مطرح کړي چې په وروستیو کې د افغانستان د وضعیت له امله ورسره مخ دي. خو طالبان په ایران او هند کې د جوړیدونکو غونډو په اړه بشپړ معلومات نه لري. واکتر طالبانو له رسیدو وروسته روسیا او ایران په افغانستان کې د داعش ډلې فعالیت او وروستیو بریدونو اندېښمن کړي. د هندوستان چارواکي بیا فکر کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره سم د دوی تر ولکې لاندې کشمیر کې هم تاوتریخوالی زیات شوی. چین که څه هم په ښکاره سندې ویلي خو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پولیسو کې چچنیایي او یغور وسوال د ځان لپاره خطر بولي. د تاجکستان او ازبکستان اسلامي غورزنګونه او ترخوای داعش هغه ډلې دي چې د افغانستان د دوه ګاونډیانو د خپل ملي امنیت لپاره ګواښ یادوي. د مخکنی حکومت د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج د فبروري 14 خبري اعلان ته ویلي وو په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان وسلوالو په ګډون 10,000 بهرني ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا او ختیځ ترکستان ته د جګړې غزول دي. خو طالبان اوس وایي دوی د ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړي او اجازه به ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل کوم هیواد پر ضد وکاریږي.
د افغانستان په اړه د موسکو د غونډې په باب مو واوریدل. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د موسکو په غونډه کې له یو څرګند دریځ سره ګډون کوي. د افغانستان روسي اړوند سیاسي تحلیلګر یو شمېر سیاسي تحلیلګران په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو د رژیم د پرسمیت پیژندلو لپاره هڅه کوي او غواړي چې د طالبانو لپاره نړیوال ملاتړ راجل کړي. سیاسي چارو تحلیلګر او ژورنالیست فاروق فردا په دې مرکه کې ازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی دی. دا مرکه زموږ همکار صفی الله ستانګزی له ښاغلي فاروق فردا سره کړی ده او لومړی ترې پوښتنه کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي، آیا موسکو یې درست آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي ته ضرورت لري. روسیا لمړنۍ هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال پرستیژ ورکړ. د روسي سیاست د افغانستان په حق له د کشدار مریض بڼه لري او دوګونه مخي غوړه کړی دی. وای یو څه او کوي بل څه. روسیا په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونکړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیا د ځان لپاره یا لزانه په اصطلاح بیره لري. طالبان د دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپل خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله ده چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان د سټیج ته راپولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې وندو کې ویلي چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د خاغلی عباس ستانګزی نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خبره شوه چې خاغلی ستانګزی وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولې دل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو لکم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکو نظام د سرنګوالي په حق له خلکو سره خبري وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیا له داعش اندېښنه لري کله د طالبانو په ژمنو زړه تړي فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیا اندېښنې جواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټې نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوای د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل لپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بینالمللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریز په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
د افغانستان او روسیې د چارو له تحلیلګرو ژورنالیست فاروق فردا سره د موسکو د غونډې په اړه مرکوه. د موسکو د فارمات یو مهم لوبغاړی چې ټاکل شوی و په دې غونډه کې ګډون وکړي، د امریکا متحدو ایالتونو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نشي کولی. دا خبره تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې خبر اعلان ته وکړه او ویل امریکا د موسکو په غونډه کې ګډون نه کوي، خو د موسکو په د غونډې یا د موسکو د فارمات ملاتړ ته به دوام ورکړي. د موسکو فارمات له 2018 کال رئیس د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب د روسیې په غاړه دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوسم پام وکړی اقتصادي خبرونو ته.
ملګری ملتونه د افغانانو د لاسنیوي په خاطر له 190 زیاته بشري مرسته د ازبکستان له لارې افغانستان ته لیږدوي. په منځنۍ اسیا کې د ملګرو ملتونو سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر د اعلامیې پر بنسټ په تیرو درې ورځو کې له افغانستان سره د 190 څخه ډیره بشري مرسته د ازبکستان د ترمیز ښار هوایي ډګر ته چې د دغه هیواد او افغانستان ګډې پولې ته نږدې دی رسولې ده. په اعلامیې کې ویل شوي په درېو الوتکو کې لیږدول شوې مرستې چې خوراکي توکي هم پکې شامل دي، په ټریلرونو کې لوجستیکي مرکزونو ته انتقال او بیا به له ازبکستان څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ته ولیږدول شي. ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و درې الوتکې چې افغانستان ته بشري مرستې رسوي ازبکستان ته به الوتنه وکړي. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي غلام خان بندر به تر راتلونکې یوې اونۍ پورې په 47 ډول د سوداګریز راکړې ورکړې پر مخ خلاص شي. ښاغلي داوړ لیکلي دا پریکړه د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر په مشرۍ د پاک افغان د ملګرتیا ګروپ په غونډه کې وشوه. ښاغلي داوړ دا هم لیکلي چې په دغه ناسته کې د پاکستان پارلمان مشر اسد قیصر مسؤولو چارواکو ته لارښوونه کړې چې غلام خان بندر ته سکینر او نور هغه ټول اړین توکي ورسوي چې اړتیا یې لیدل کېږي. د پاکستان پارلمان داغړې وایي په غونډه کې دا پریکړه هم شوې چې د افغانستان له صادراتو کې تعرفه له منځه یوړل شي او یا د هم پر ټولو توکو یو ډول تعرفه وضع شي. د پاک افغان د ملګرتیا پارلماني ګروپ په دې موضوع داسې مهال خبرې کوي چې افغانستان ته د طالبانو پر راتګ سره د افغانستان ملي شورا غیر فعاله او ډېری غړي له دغه هېواده وتلي دي. او د طالبانو حکومت د مالي وزارت په ټولنیزو رسنیو کې د دوی له ادرسه د 14 ډوله لومړنیو خوراکي توکو د مالیې د معافولو په اړه تور شوی مکتوب ناسم بولي. د دغه وزارت ویان حامد ارغندیوال په دې اړه رسنیو ته په سول شوي غږیز پیغام کې ویلي
هغه خبر چې ګواکې مالی وزارت په سوال د دوله خوراکي مواد باندې طرفه معاف کړي ده اصلا حقیقت نه لري، او ټول رسمي خبرې او ټول رسمي اعلانې به د وزارت مالیه دی رسمي فیسبوک باندې سایت او همشرانه ټویټر لخوا نشته. په
ټولنیزو رسنیو چې د مالی وزارت له ادرس کوم مکتوب پور شوی په کې راغلی چې د وزارت د 14 ټوکا لمړنۍ خوراکي توکو مالیه چې نمونه یې هم لیکل شوی معاف کړي، او ټول سوداګر او هټیوال مکلف ګرځول شوی چې د مکتوب د صادرولو لنیټه د یادو توکو بیې 40% راکمې کړي. دا مکتوب چې مالی وزارت جاری بولی وروسته له هغې په ټولنیزو رسنیو کې خپور شو چې د کابل او بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رسنیو سره په خبرو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایتونه وکړل، خو مالی وزارت وایي تدابیر شته چې باید د دغو توکو قیمتونه راکم شي.
اقتصادي خبرونه مولا زدي راډيو او اوریدل مخکمو په مسکو کې د افغانستان په اړه د کیدون کې غونډه په باب اوریدل د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډيو د 15 دقیقې بحث مهم د مسکو پر غونډه ترخی. د پاکستان اپوزیشن ګوندونه د برېښنا د بیو د بیساري لوړېدو او نورو اقتصادي ستونزو په سبب لاریون کوي. د اپوزیشن مشرانو په ټول پاکستان کې د سوداګریزو فعالیتونو د درېدو غوښتنه هم کړې ده. د پاکستاني روپیو ارزښت په دې وروستیو کې په بیساري توګه رالویدلې او د دې هیواد وارد مخه زیانمن اقتصادي لا کمزورې کړې ده. نور د سفیر ولستان اگزی رپورت کې
د پاکستان د واکمن ګوند تحریک انصاف مخالف ګوندونه په ټول هیواد کې د مظاهرو هوډ لري. د اپوزیشن د ګوندونو ګډ ائتلاف پاکستان ډیموکراتیک خوځښت اعلان کړی چې د دوو اونیو لپاره به مظاهرې روانې وي. د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمان په دې اړه په یو غونډه کې وویل،
اگلے دو هفتوں کے لیے مظاہروں کا اعلان کر رہے ہیں پورے ملک میں. 19 کو
دراتونکو دوه اونیو لپاره په پټولې واد کې د مظاهرو اعلان کوو. لنو لسم تاریخ ورسته سم دستي پټولې واد کې لګوندی دفترونو مظاهری پیلېږي. په هیواد کې د بایو د لوړېدو یا ګرانې بیروزګاری او ستونزو څخه د ژغورنې لپاره باید خلک له کورونو د باندې راووزي. عام خلک باید میدان ته شي. پی ډی ایم ورسره ولاړ دی او په هر ډګر کې ورسره ملګرتیا کوي. موږ خپل ټول تر لاس لاندې تنظیمونو ته په دې تړاو سمې لارښوونې کوو.
باقاعده هدایت دی رہے
پاکستان کې د برېښنا او تیلو بیا د اونۍ په سر کې په بیساري کچه لوړه شو. څو حکومت وتوانېږي د پیسو د نړیوال صندوق IMF د 6 میلیارډ ډالري بستې شرایط پوره کړي. پاکستان وروستي څو کاله له اقتصادي ستونزو سره مخ او حکومت یې له بیلابیلو بنسټونو پوره وړی دی. د مخالفو ګوندونو د ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دا هم وویل چې په ټول هیواد کې باید واړه او لوی سوداګر او کاروباریان خپل کارونه ودروي او له دوی سره په مظاهرو کې برخه واخلي. د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ګوند مسلم لیگ نون به له پی ډی ایم سره لاریون کوي، خو د پیپلز پارټي ویلي ځان ته به لاریونونه تنظیموي. د پاکستان حکومت د اکتوبر له لومړۍ د تیلو په هر لیتر کې 4 روپۍ زیاتوالی راوسته. حکومت دا کار د عوایدو د زیاتولو لپاره کړی. څو وتوانېږي د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي چې دا هیواد د خپلو عوایدو کچه لوړه یوسي. پاکستان کې وروستۍ اقتصادي کړکیچونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد پیسې پاکستاني روپۍ په بېساري کچه ولویږي. دمګړی $1 په شاوخوا 103 روپۍ بدلېږي. د پاکستان دولتي بانک مخکې وړاندوینه کړې و چې د روان اقتصادي کړکیچ په سبب به د ډالرو په وړاندې د روپۍ ارزښت لا پسې کم شي، او دلیل هم په جاري حساب کې کسر یاد شوی. پاکستان په تیرو کلونو کې د امریکا متحده ایالاتونو په مرستو تکیه درلوده چې د اقتصادي او ټولنیزو مرستو په اډانه کې باور کول کېده. دا هیواد وروسته له هغه له مالي او اقتصادي کړکیچونو سره مخ شو چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ پاکستان ته د امریکا د میلیاردونو ډالرو مرسته په دې وځنډوله چې ګواکې دغه هیواد له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د رښتینی همکارۍ په نه کولو سربیره ترهګرو ته په خپل خاوره کې ځای ورکړی، هغه تور چې پاکستان په وار وار رد کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دېرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او 9000 4700 1000 8000 او 15000 9000 موندل شي. په خوست کې خوونکي د میاشتنیو تنخواو غوښتنه کوي او وایي چې له تیرو 3 میاشتو راهیسې خپلې تنخواوې نه دي اخیستې. یو شمیر ښوونکي وایي چې چیري تنخواوي ورنکړل شي نو خای د خونځو دروازې هم وتړي. بلخوا چارواکي هم د خونکو ستونزې پر ځای بولي او وایي چې پنځه ډیر راتلونکي کې به د خونکو تنخواوي اجرا شي. نور حال د نجیب الله خیل پر پټ کې
په خوست کې خون کې وای کچیر د دوی میاشتنی تنخواګان ور نکړل شي نو د دوی گزاره به سخته او د زده کوونکو خوانیز بهیر به نور هم اغیزمن شي. دوی زیاتوي لیوی خو په خار کې د خوراکي توکو بیل وړي شوی او بل لوري ته دوی د درې میاشتې خپل تنخواوی نه دی اخیستي. د خون کو پوینا حکومت ورته دومره معاشونه ورکوي چې په ډیر تکلیف ور باندې میاشتې روي خو اوس هغه لږ معاشونه هم نه ورکول کیږي او ډاډه هم نه دي چې کله به معاشونه اجرا شي. د بی بی خدیجه د خوانځي خون کې فاطمه آزاده رادیو سره په خبرو کې له چارواکو غوښتنه وکړه چې د دوی ستونزې درک کړي او معاشونه د نور نه ځنډوي.
دا چې کورنۍ مشکلات یې همدغه معاش له طریقه حل کوو نو د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم لوړې شوې دي. نو له مسؤلو چارواکو نه احترامانه هیله لرو چې زموږ ستونزې درک کړي. کچېری په وخت رسیدګي ونه شي شاید د مکتبونو د تړلو باعث شي چې د دې کار څخه شاګردان ډېر متضرر کیږي.
د پوهان عبدالحی حبیبی لیسی خون کې سمې آشنا وای په ټوله کې دوی په میاشتنی معاش هغه ورځنی اړتیاوی پوره کوي.
عموما دغه مشات دی د وظیفو معاش دغه د انسان دی لمړنۍ اړتیاوې پوره کول لپاره کپی شه. په فرض مثال په کورونو کې مشومان دي مشومان دوا ته اړتیا لري خوراک ته اړتیا لري پوښاک ته اړتیا لري او دغه هر څه په معاش پورې تړلی دی. د خون کې معاش تقریبا 1000 پورې افغانۍ پورې معاش دی او دغه صرف دومره کپی شه دی چې د لیوې مشت څخه بری میشت پوری ولا سی او موږ تقریبا دا دوه دونی میشت کې کی ترسه پرمو دیو میشت ما شامل نه خسته.
د خوست مدني فعالان هم د خون کوسنی حالت ته پاندېخنه کوي وای که هغه ته تنخواوی ورنکړل شي نو په دې ولایت کې خونیز نظام به نور هم زیانمن شي. مدني فعال امید کریاب له طالبانو غواړي چې خونکو او استادانو ته په خپل وخت معاشونه ورسوي.
د اسلامي امارت له مسولینو مغوښتنه دا ده چې استادانو ته او معلمینو ته په خوندځیو کې چې درس وایي دوی ته خپل معاشات چې په وخت سره ورسوي، ځکه چې په دې سره دوی ته ډېر ستونزې رسیدلې دي، کورنۍ مشکلات لري، دوی خپل هغه د استادۍ پر خودلې د نور ورځنی کارونه شروع کړي دي.
بلخوا په خوست کې طالب چارواکي وایي چې د خونکو معاشونه د ځینو مخکنیو تخنیکي ګرتیاول کابل زندیدلی او پونګدی راتونکو کې به دوی ته وو ویشل شي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل د پوهنی ریاست د خونکو د معاشونو د اجرا په برخه کې جدي دی او ډیر ژر به د ستونزې هوار شي.
د خونکو د معاشاتو په اړه په تخنیکی کارونو کې یو څه نیمګړتیاوی موجود وي چې هغه د تیرو حکومت نه پاتې وي. ان شاء الله تعالی په یغې باندې په جدیت سره کار روان دی. دوی ته موږ دا اطمینان ورکو چې په دې برخه کې د خوست د معارف ریاست ډېر هڅانده ډېر زیات کوششونه یې کړي دي او خبره انشاءالله تعالی قریبه ده. دوی دپاره به دا معاشات چې په هر قسم وي انشاءالله تعالی دا به توضیح کیږي.
یاد دي وي په خوست کې خواوشا درې لکه زده کوونکي په 1500 بیلابیلو ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي چې درېمه برخه یې نجونې دي. قدرت ته د طالبانو له رسیدو وروسته په خوست کې هم د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو په مخ ښوونځي تړلې دي. خو نجونې زده کوونکي وایي په دې ولایت کې د دوی د زده کړو د پایل لپاره شرایط برابر دي او غوښتنه کوي چې د هغوی ښوونځي د بیرته پرانستل شي.
ستاسو له پیغامونو
زه اسدالله یم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ د دښتې سیمې څخه مړې کني وجه ده. زموږ دغه کال کې دغه پمبه چې دغه معلومات راته وکړي وروره دا اوس کم ځای کې ځي څنګه ځي نر خودي منګري چې دا اوس په افریقا د هلمند کې چې د بوس په افریقا او پالستین او دغه اوس وساله نن فعاله ده. آیا دلته ځي کنه چې طالبان راځي باید په دې اړه یو فکر وکړي او معلومات راته وکړي. ټول ازادي راډیو کارکونکو سلامونه.
دانش ما د کڅه ولایت د تګاب د سوالینا لکه څنګه چې تاسو به تر پوهې د کڅه ولایت د تګاب د سوالۍ زیاتره ساحه چې ده تقریبا د اته نه په سلنه په شاوخوا کې د انارو باغونه نیولې ده چې دلته دوه تهدیده متوجه دي. د انارو حاصلات په وړاندې باندې چې یو د وچکالي ده، ډېره سخته وچکالي دلته اوس روانه ده او د بلې خوانه یو ډول مرض دی په انارو کې چې د حشرې په وسیله باندې انار خوسا کېږي چې د هر څه باران ډیر زیات اندېښمن کړی دی. خو سربېره پر دې باندې طالبان دلته د خلکو نه د عشر په نوم باندې پیسې ټولوي په کاغذ کې، هر څومره چې خوښه وي هغومره پیسې لیکلي دي، هغه باغدار ته ورکوي. باغدار په هغې مکلف دی چې هغه پیسې باید ورکړي. وسلام په احترام.
زه د لغمان ولایت څخه خبرې کوم. مار طالبانو څخه دغه یو هیله ده چې دغه دولتي موټرو سر لږ احتیاط وکړي، ډېر په بېرحمانه توګه سره یې چلوي. هغه په یو موټر پلس پنځلس هم سپاره وي. ډېر ځله مې ډېر دولتي موټر سر روان کړی. وسلام.